دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمه 12 په کابل کې یو لسمی بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او نجیب عامر هرکلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. په اول خبرونه وایان نجیب عامر.
خبر کې افغان جنرال کونسل وایي د سولې لپاره سلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي. قطر او پاکستان د ګیسو د راکړې ورکړې یو بې ساري پروژه لاسلیک کړه. نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړول. پورا خبرونه په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي په افغانستان کې د سولې دروستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان سلور اړخیزه هڅې ګټورې دي. ډاکټر عبدالله وحید پویان د شورو په ورځ پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه سلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باورۍ په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورتجمن دی څرنګه چې دا څلورخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
افغان جنرال کونسل د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف د جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي. د پاکستان د پوز مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فندونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال راحیل شریف چې د فبرورۍ په 10 نیټه په راول پنده کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله دای هم ویل چې ترهګری خلاف د جنگ نویت کړکې چند او پر ضد د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نو موړي ویل د زربیاز عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د ترهګری خلاف په جنگ کې مهمه بریاوې ترلاسه شوې دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسانو وژل شول. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهار شنبې او پنج شنبې په منځنۍ شپه شوې ده. دوی وایي ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو لمنځه شپږ کسانو وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه اوبلن ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړی ورځ لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیون ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پېټرولیم وزیر شاهد حقان عباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د غازو 40% اړتیاوې پوره شي. نوموړي رسنیو ته ویلي دا تړون د پاکستان لپاره مفید دی او په کال کې 1 بلیون ډالر دوی ته سپموي. د قطر خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د غازو لیک به په مارچ کې پایل شي او تر 2013 کال پورې به دوام وکړي. د پکتیکا د ګوملی ولسوال د چهارشنبه په ورځ ویل چې په دینار خیلو سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته تلفات اړولې دي. د چهارشنبه په ورځ د ګوملی ولسوال شایسته خان مشال لډیو ته داسې ویل
هغه دیمور او د پاکستان د سرحد ده په هغه ځای سعودي دفتر کې پال کولې جرجې کولې هغه د ګومل مربوط ده. بیا د طالبانو لخوا حمله پیل شوې وه. د دې د حملې په ترڅ کې د دوی درې غس قمندانان چې هنر فعید توفان ده دا درې سره وژل شوي دي مړ شوي او اوس هم جنګ تېر ورځ هم جنګ روان و. حالت اوس هم څنګه روس سره ناست دي.
د شایسته خان په خبره چې وسلوالو طالبانو د دینار خیلو له اوسیدونکو غوښتي چې داعش ته ماتولو لپاره له دوی ملاتړ وکړي. وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک د وسته پاره د سالنګ پر لوی لار تګ را تګ نه کوي. جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی، د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو تویل ل پرون مازیګر را پدې خو سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر طوفان مخکې تیره ورځ د مسافرو یو بس لوې پیښې سره مخ شو چې لامل یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. د جنرال رجب په وینا نن به هم د سالنګ لوی لار د موټرو پر مخ تړلې وي. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیم کې د چهارشنبه په ورځ دوه خزینه ځانمرګو بریدګرو ځانونهوالو ځول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکي وایي دریمې ځانمرګې بریدګرې وروسته لاغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیم کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه میرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په ترڅ کې په کیم کې امنیتي تدابیر کړی شوی دی. چارواکي وایي په دغه برید کې 70 کسان نور ژوبل شوي هم دي. په کیم کې 50,000 هغه کورنۍ ژوند کوي چې د بوکو حرام ډلې له ویرې کډه کولو ته اړ شوي دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارد لخوا نیول شوی و. په انځورونو کې د هغه سرتیری عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګان او د کرکې وړ کار بللی دی. راپورونه وایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی. په یوه ویډیویي کلپ کې یو امریکایي سمندري سرتیری لیدل کېږي چې خپلې اوښکې پاکوي. په ایران کې سغدریزي ډلې د دې باوجود چې تیره میاشت ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون لاسلیک شو، واشنگتن ته د دښمن په نظر ګوري او داسې ښکاري چې د یادو انځورونو خپرول د امریکا د خجالتولو په مقصد ترسره شوی وي. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. کچری تاسې د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي چې د سولې لپاره پیل شي به څلور اړخیزه هڅې به بریالي شي. پانیز دی راتلونکو کې سر شمیرنه تر سره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وای چې دوی له دغه پروسې بایکاټ کوي. په پاکستان کې میشه هندو ټولنه د خپل ودونو په اړه د هغه بل هر کله کوي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا مېریډي او هغه نه او وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف.
په سوات کې یو غیر دولتي اداره پیغلو او ځوانانو ته د جمهوری اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي.
هغه علاقه کم چې د جنگ نه زپلې شوې دي په توانایي چې د ځوانانو کې چاغه غوي په خطرې قباندي د خپل معاشري بود لپاره استعمال کړي.
شننه او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په پیښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر وحید اپویان وای ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونو ځپلې دي. نو موري پرون په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شي څلور اړخیزه هڅې بریالي شي. د همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په اړه زیاتوالی باندې هم ټینګار وکړ. نور حال پیښور د زلان یوسفزی پر رپورټ کې اورو.
پیښور کونسلګری کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډیر اغیزمن شوي دي. نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نور مخه ونیسي، ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده. د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلک الفاظو باندې غندو. نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زموږ وظیفه ده چې چې په هر ځکی یو د دوړو هیوادونو په هر ګول کې چیو په هر قیمت چې کیږي د جګړې مخه ونیسو. سولا پردیو موږ ته خیرات نه راکوي، د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نزدیو کې د دوړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په ډېر صفا نیت مندي، دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمیره کې افغان کډوال میشت دي. دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خوري ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیسوالو لخوا زورول کیږي.
زه د پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هغه د وروري فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي دا هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرال دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیه کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسا 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټ د پاسا 10 بجو. مشال اړیکه تاسو وګورئ درنو دونکو، د پاکستان د فوج مشر وای وسلوالو ته د بهرنی او دښمنو ایجنسو لخوا فندونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال رایل شریف د پرون په راولپنډي کې د کور کمانډران غونډې ته د وینا کوله، وی ویل چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچن دی او پر ضد یې د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا کرم خان راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچن دی او د دې مقابلې لپاره د متحد کېدو او د ثابت قدمۍ ضرورت دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر لاړخه جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې د چهارشنبه په ورځ پر اولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر اوویل چې وسلوال ته د بهرنۍ استخباراتي ایجنسونه فنډونه ملاویږي او د وسلوالو خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. جنرال راحیل شریف غونډې ته د اپریشن سروي اس په اړه اوویل چې اپریشن کې نمایه کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي او د ملک د وسلوالو خاتمه کیږي. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د بیکورشو تک په معاملې هم خبرې اترې وشوه او ویل شو چې د بیکورشو خلکو په علاقو کې استحکام او ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره بتول وسایل او کوششونه په کار راوستل کیږي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په امنیت هم خبرې اترې وشوه.
رابع اکرم خان وا چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف د سرګندونو په اړه یې تفصیل وړاندې کول. زو بلوچستان ته د بلوچستان په پنجګور سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو ملمستون برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوی دي. پولیس وایي په وژل شو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او اغوا په پیښو کې مطلوب. د برید ذمہواری رسنیو ته بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. نور تفصیل لکوټینا د خدای نور ناصر په رپورت کې و.
د بلوچ میشتې پنځګر سیمې پولیس وایي له ریښاره شاوخوا درې کیلومتره لرې په کلي بونستان دازي کې وسلوالو په ډزو شپږ تنه وچلي او په تیښته کې بریالي سوي دي. د دغې سیمې د پولیسو په خبره د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلي کې د محمد اسماعیل په نامه د یوه تن پر میلمستون برید کړی چې پکې یې د میلمنو او قربنو په شمول شپږ تنه وچلي دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځانه سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل شویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوبه وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو وژل شوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بللي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یوه ډیت سکواډ غړي و چې د ازادي غوښتونکو لخوا وژل شو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو یو ځل بیا زو کوټې ده. په پاکستان کې په نږدې راتلونکي کې سرشمیرنه یا مردم شماری ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاده صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې په سرشمیرنه کې پښتانه حساب دي شي او په داسې حال کې به د بلوچو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردوي او وایي چې بلوچ ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانیو سرشمیرنو کې شوی ټګي پټول غواړي. پر دې موضوع نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورټ کې ورو.
ټاکل سوی چې په راتلونکي مارچ میاشت کې په پاکستان کې دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا اوولس کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملتپال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مرید څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په حق وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حالات بہتر نہ دی دون چی دی دل کا چلویش لکا افغان مہاجرین چی دل کا ناس دی آغا او بیا پدی کی نادرا پا خپل دا خبر جدوی خپل بیان دی چی دل تا بیزا نیم لکا کم شناختی کادو نا چی جو سیو دی پا آغا کی دا غفی خاندانو نا دی چی دوی خاندانو نا دل تا وجود نو دا افغان مہاجرو.
غلام نبی مرای او د دګوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې تلويشت لک افغان کډوال ځای سوي او ځکنو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولای. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او سېنیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او د دګوند دا خبره بے بنسټه بولی او زیاتوي په داسې ادعا و دوی د تیر وخت غلطي سرشمیرنه پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګند نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوچ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او کیا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انور شاه بیا وایي پښتانه چې په مخکینیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو، اوس بلوچ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسي نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي.
انسانان پښتو زبه وایي فقط د صوبې کې بل ایوازه بدلی نه ویل کیږي.
په دغه هیواد کې ورستۍ سرشمېرنه په 1998 عیسوي کال کې سوې وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادۍ 15 لکه وه، خو په کال 2011 کې د کورونو د شمېرنې له مخې د دغې صوبې آبادۍ 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون مېشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی، خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي. د پښتنو آبادۍ تر 1998 ځکه ډېره زیاته سوې چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمېرنې څخه بایکاټ کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو ته تاسې غوږ درنودونکو زو بنو ته. پرون په بند کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دې چټکه کړي، وران کړل شوي بازارونه او کورونه دې ورغوي او خلکو ته دې د شوي تاوان معاوضه هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه عملیاتو کې په لکونه قبایل بیکو ورکړل شوي ول. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علما اسلام فیډل خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علما کرام او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علما کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زر خپلوسي متاستانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپل وینا کې وویل غونډې ته وینا پر مهال چیف آف اوتمانځای ملک نصر الله وویل کډوال چې دولت واپس لیږي نو تش یا خالی کورونو ته نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول. دغه غونډه کې جمعیت علما اسلام، علما کرام او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو شریکا پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالي وزیرستان خلک نه ځپلې شي او د دوی د سامانونو نیلامي کم مزید بند نه کړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو، په پاکستان کې میشت هندو ټولنه د خپل ودونو په اړه د هغه بل هرکلی کوي چې تر مخه به یې اوس د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قامی اداره یعنی نادرا کې رجسٹر کولی شي او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بل لاري هواري شي. زمونږ همکاري فرخند اسد د دغه بل په اړه د هندوانو د مشرانو سره تفصيلي خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د میشت هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قامی سملی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ او اوس به د بحث لپاره قامی سملی ته وړاندې کولی شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 13 کالو کم هلک او یا جنۍ واده نشي کېدی او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجسټر کولی شي او هندوانې ښځې به خپل قامی شناختی کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي او دا شان د دوی بچي به رجسټر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ او شناختی کارډونو کې اسانۍ اهم وي. د قامی اسمبلی یو پخوانی غړی آریش کومار وای د دغه بل منظورې دل بعد دوی غړې مسلې هواري کړی.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا مېریډي او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ده. نو دې سره کم از کم اتلیست چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجسټریشن به کېږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې خو چې چا سره سو بلا بړلو مونږ هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا مونږ ورته لیبر کلاس وي نو غریبانان خو کوټس هم نه شي کلی
ناغی غریبانانو به دغه ډیر غټ ایشو بو نو دې سره ډیر حد پورې به حل وشي.
دغه بل کچېره منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. ته مسلم لیگ نون ګوند د هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کومار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه دغه بل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
بہت زیادہ ایسے افیکٹ پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں
دې سره به ډیر اثر پریوزی. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجسټر وي او په شناختی کارډ، پاسپورت او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده له اسمبلی نه هم منظور شي.
د پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې 70 لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي. د دغه ادارې یو چارواکي سنیل کومار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوي وشي.
اوس باندې یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 13 کالونه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي خو سنیل کومار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوی.
دی بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال اړیته تاسې غوږی درنودونکو له پاکستان خبرېدونکو ډان ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي د اسلام آباد د سور جماعت پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقه ییزو تاوتریخوالي پیښو د رامنځته کولو د هڅو او لا قانون ګرځول شو وسله والو ډلو سره د اړیکو تورونه لګیدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس نه چوي. دا لیکنې تر مخه له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې نور تفصیل له هارون بچا اورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز 13 میاشت پر ټولنیز میډیا خپور کړي یوه ویډیوي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یوه جګپوړي چارواکي تور لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. لدې دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروریستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکن کاږي د مولانا عزیز په څیر د وکس پر ضد حکومتي اقدام نه کېده دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او دغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي دغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تمه لرل ابستي. مولانا عزیز تیره اونۍ وویل چې دی تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2001 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي امر جنرال پرویز مشرف معاف کړي. لیکن وایي استخباراتي ادارو تیر کال رپورټ ورکړی و چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورټ کې د هغه ویډیو یادونه هم شوې وه چې پکې د جامعې حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړی و. د لیکنې تر مخه د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده، خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکنه زیاتوي د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړی و، خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالته یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
هارون بچاو چې تاسو د ډان د ورسمان د یوې مقالې مهمه برخه وړاندې کولې، درنو ودن کوم دې سره وښه بده د غرمې دولسې بجې نجیب عامر نه د خبرونو لنډي زور.
په پیښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ ته حملې ذمهواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې پاکستان به له دغه خلیجي هېواده هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایا طبي ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په افغانستان کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الیگزاندر مانتیس کی د خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره وکړه. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لاره تګ را تګ نه کوي. چارواکي وایي له پرون مازیګر را پدې خوا سخت طوفان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې د هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه ورکړل شوي وو. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبې په ورځ دوه ښځینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 70 نور ژوبل شول.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو، وزو اسلام آباد ته چرچې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کې دی چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې را مخې ته دي. اولادي داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي، او هم دا وجه ده چې د خیبر پختونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې دي د حکومتي ریډ داوا هغه وخت وکړي شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپل کورونو ته ستانه کړي، او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په جوړولو لپاره کار وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي، او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوټلې او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورسپنې خپلې ادارې کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی معاهده د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرولو په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولسته د دې فائدہ رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې فائدہ ولست نه رسی نو بیا د دې څه فائدہ نشتا. ادریا اخری کلی کی کده قطر سره د ایل ان جی مایدوی او که د تاپی منسوبه وی او که د پاکستان ایران د گیس پایپ لائن منسوبه وی ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت د ټول اقداماتو ګټه ولستا ورسی نو هله به د حکومت د هله زلې ته کار وی نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غور کړن لار جوړ کړي یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فاینانشل ټایمز او رسپانه لیکي په کراچۍ کې ولس د سخت دریځي مفکوره رد کړې ده او رو رو خپل عادي ژوند ته واپس تنیږي. بلخ افغان پالیسۍ مجله لیکي چې د تاپی پایپ لاین د ګیس پروژې نه به په ګټې اخستو سره په افغانستان او پاکستان د انرژي په برخه کې خودکفیل شي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمیر سیمې د طالبانایزیشن مفکوري او سخت دریځۍ دومره په خپل ولکه کې اغیستې دي چې د دغو سیمو ګڼ شمیر زده کوونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورسپانې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریدو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. څوک چې موسیقي او فنون لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبي هلو دلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریې پر مخ بوزي. خو د ورسپانې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریدۍ مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تیرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیمونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورسپانې ته ویلي دي چې سخت کال د دوی لخوا جوړ شوی دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو نه څه د پاسه 3 عرب مکه فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 عرب مکه فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته به 14 عرب مکه فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولس مشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزی نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمښت سره مخ کیږي. داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسو وګورئ. درنو دونکو په افغانستان کې د اصول لپاره هڅې دوام لري. په دې رسو کې سلور اړخیزه خبرې ترې هم پیل شوې، خو سوله د کوم طالبانو سره کېږي ځکه چې دوی په ډیرو ډلو ویشل شوې دي. پاکستان وایي هڅه کوي زیات نه زیات طالب ګروپونه د سولې پروسه کې شامل کړي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې لیکي چې دا هر څه هله شونې دي چې طالبان مثبت غبرګون وښایي. نجیب عامر د مقالې نورې برخې دروي.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې تلت مسعود لیکي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې د طالبانو په غبرګون پورې انحصار لري. د لیکوال په باور دا ډیره مهمه خبره ده چې دغه هڅې کامیاب شي او په افغانستان کې سوله او استحکام راشي چې ورسره د سیمې استحکام هم تړلی دی. په بله معنا که افغانستان کې له سیاسي لارې د مسلې حل راوځي او جنگ ختمیږي نو دا به په پاکستان کې دننه هم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مرسته وکړي. له دې سره به د تحریک طالبان پاکستان ډله کمزوري شي او په افغانستان کې به هم د دغې ډلې اثر او رسوخ کم شي. په عامه توګه داسې یو تاثر موجود دی چې پاکستان طالبان د یوې الې په توګه استعمالوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز بیا ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ویلي چې هڅه به دا وي چې د طالبانو زیات نه زیاتې ډلې د خبرو میز ته کینول شي.
په عین حال کې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سره د مضبوط اړیکو د جوړولو هڅې پیل کړي او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو وروستۍ راکړه ورکړه ښکاره کوي چې د جنرال هڅو یو څه رنګ راوړی دی. د مقالې لیکوال لیکي دا خورا ستونزمنه موضوع ده چې د طالبانو کومه ډله باید خبرو ته کینول شي، ځکه چې طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. لیکوال وایي ښایي دا به اسانه وي چې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې هغه طالبان د سولې پروسې ته راوستل شي چې پاکستان کې اوسیږي او په عامه توګه د کوټې د شورا په نوم هم پیژندل کیږي. خو بل پلو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې هغه طالبان سولې ته راوستل شي څوک چې له داعش سره یو ځای شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د طالبانو غوښتنو منلو ته لاره هواروي، خو بل پلو ملا منصور ویلي د افغانستان اساسي قانون دی د شریعت او جهاد په رڼا کې ترتیب کړی شي. په عین حال کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل ټول پام د طالبانو سره خبرو ته اړولې. جنګ سالاران او د مخدره موادو مافیایي ډلې بیا هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي پروسه لا کړکېچنه کړي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنو دونکو زو کورمتا په کورم کې د تعلیم محکمې یو شمیر کسان داسې دي چې ل درې کلونو رایسي برتی شي بي دي، خونه نوکرۍ پخې شي بي دي او نو ورته تنخواګانی بلاویږي. د احتجاجونو روسو د تعلیم محکمې د ځینو کسانو نوکرانی پخې کړي، خو ورسره ځینې کسان یې متل کړي هم دي. په سیمه کې د مشال اړو خبردار طارق روزي په دې رپورت کې باور چې متل شو کسانو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په جواب کې د تعلیم محکمې مشران څه وایي.
په کورما کې معطل شوی د تعلیم محکمې یو شمیر ملازمینو د خپل نوکریو د بیا بحالې دوه غوښتنه کړې ده. د معطل شو ملازمینو په خبره دوی په داسې حال کې د نوکریو نه لری کړي چې خپل نوکریانې د پخولو او تنخواګانو لپاره د درې کالونو په احتجاج وو. محمد صدیق په نوم معطل شوی یو ملازم مشال رډیو ته وایي درې کاله وړاندې برتی شوی و چې په هغې کې تعلیم محکمې د وو دش کسانو نوکریانې پخې کړې او نو ټولې د نوکریو نه لری کړل.
11-12 باندې د مو ترمینیشن آرډر کړی دی کنه. 28 مئی 2013 کې کوم انکوائری ډیپارټمنټ کړی و پارټ سیکریټریټ کاغه کې چیرې مو مطلب ترمینیشن شو مو ان میریټ وو، نو دا مو په هکې باندې تو ترمینیټ کړیو. او کاغه کې د مو ترمینیشن نوې مطلب ان میریټ نو نن به مو څنګه 3 سال سرویس نه بعد مو ترمینیټ کیو.
د بلی امینو سیمه سخی اکبر چې د کوچی په سرکاري سکول کې کلرک دی وای خپل ډیوټي په بوبندې سره کوله، خو نه پوهیږي چې بیا ولې د نوکرینا لری کړو.
مو د درې کولو کې د کانونه قرضې کړې دي 3.5 لک روپے مو باندې قرض ده، بزوت اوس نشو تللای د کندور مو ته پتی باندې دا پیسې قرضې کولی.
دغه مسالې په اړه د تعلیم محکمې مشر چارواکه مجید ګل مشال رډیو ته وای ډیر شونه زیات کسان داسې دي چې هغه یې په دې ماتل کړی دي چې برتی د تعلیم محکمې د پالیسی مطابق نه و.
کوم رلیس کې وای لشن شو کوم نه حق سن او هغه کې راغلی وو یا د دو سرٹیفیکیٹ چې د چاله فیک ان بوګس وو د دې لکه انکرانی وشولې نو دو درو کې د پوینټ ورس پر سی لیګیشن وې دو خلاف نو حکومت سرکار او سر په چا سره ظلم نه کوي، خو لکه فریک له حدود کې انکوایری روانه او کله انکوایری او شکی روانه وي نو ته هغه ته تنخوا ورکوي نه شي.
واضح دی چې 2013 کال د جنوري په میاش کې د کورمه د تعلیم محکمې د اتوش په توګه سانو برتی کړي وا چې ورسته بیا په دې کې د انکشاف وشو چې دغه ملازم زمینو دوبرته پوخ درغلی شوی دا.
طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال رجتا سی غوګي درنودونکو زو خبر ایجنسی ده د خبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو ویلي چې دوی به د روانې میاشتې 15 نیټې نه په پیښور کې د فاټا د حقوقو او عیني حیثیت په حق له یو احتجاجي ناسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه دی یوړل شي او قبایلو ته هم بنیادي انساني حقوقونه ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد چینواری په رپورت کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړ شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نزدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او عیني حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې حکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدی مشال ریډیو تھویل
دا په 15, 16, 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د پاره پارٹی مرکزی او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې سومره مشران دي سومره سټوډنټان دي سومره سیاسي خل دي دا ټول په دې کې ګډون کوي او ان شاء الله موږ به دې درې ورځې درنه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکان په دې فاټا کې اف سی آر نه منو موږ د ظلم زیاتې نه منو
او د پاکستان پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
فاټا چې کوم دی ادارې په صوبه کې مرشي زموږ هم دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی د قومي ادارې کې شامل شي. فاټا چې کوم دی ادارې د قبیلیت د وځي دا زموږ موقف دی. فاټا چې کوم انفراستراکچر تباہ او برباد شوی دی هغه د پاره ډیماند دی د هغه د امن خبره کوو
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پردي تکړه
باید د دې خبرې ضرورت ته چې قبایلی خلکو ته د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي کم چې بنیادی انساني حقوق د قبایلو حق دی
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پر دی وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو او باید د عین په 200 او 200 وختما ماده کې دی بدلون را وسته شي.
د موږ غټه مطالبه هم دا غواړي چې اف سی آر د ختم کړي شي او فاټا چې کم دوه د پسوبه خیبر پختونخوا شامل کړای شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رائے مخې ته راغله او د دغه ګوند یو مشر مفتی اجاز وویل
نو موږ مخ خدا دې چې د فاټا کې کوم نظام دی د اف سی آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټا نه دا ختم کړی شي. خو مخ کې دا چې اف سی آر د خاتمه نه رسته بیا څه شي نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو الیده صوبه جوړ کړی شي.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې تروسه په باجوړ ممندو او شمالي وزیرستان کې خپل غونډې کړې دي او د قبایلو رائے اخیستې ده او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رائے باخلی او د هغې نه پس به د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په سهال دي
په واډو نه ملاو شې دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هله ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکن زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لا ر تشدد نل ر لا ر
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال لرته تاسو وګورئ درنوتونکو یو غیر دولتي اداره سیاد د پاکستان د نورو سیمو په شان په سواد کې هم پیغلو او ځوانانو ته د جمهوریت اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي او د شخړو نه د وترلو لارې هم ورته ښایي. په روزنیزو پروژو کې برخه اخیستونکي ځوانان او پیغلې وای لدی پروسې زیات ته ګټه ترلاسه کړې ده. د سواد نه مشال لري خبريال نیاز احمد خان نور حال لا کوي.
سوات بنګوره کې پیغلو او ځوانانو ته روزنه ورکون کې ټولنې سیات سوات مشر نسیمارا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول پاکستان کې په زرګونو پیغلو او ځوانانو ته داسې روزنه ورکوي چې دغه پیغلې او ځوانان د قام په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. دغه کې د سوات سیمه هم شامل ده. دوی وویل
مقصد دا دی چې هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي د هغه علاقې ځوانان چې دی هغه ته سخودنه داسې وکړي، داسې سهنر ولا ورکړي، داسې زدکړه ولا ورکړي چې دا غوي کما انرژي چې دا کوم توانایي چې دا په ځوانانو کې چاغه غوي په خطرې قباني د خپل معاشري د خپل ځان او د خپل معاشري د پلا او بهبود لپاره استعمال کړي.
روزنه اغستون کې یو پیغله مسرت چې د منګوري اوسیدونکو ده وایي چې سواد کې لومبۍ ترهګری بیا سیلابونو او اوس زلزلو یره تره خوره کړی ده. دغه روزنه کې دوی ډیر څه زده کړل.
مونږ جمهوریت نومو یا مونږ د پوهې نومو یا مونږ د جنگ د جګړې نومو د شي مونږ ډیر اوریدلو خو مونږ د هغه په باندې پوهې دونه چې دا څه شي دی دا ولې راځي دا څه وجه راځي د دې د حل کېدو سره غره نو دوی مونږ ته د هغه دونه پوهه وکړله چې مونږ ته د هغه د بچاو کېدو او یا مونږ د هغه د حل کېدو پوره پته ولګېده.
یو زلمی سلمان علی چې د ملکن سره تعلق لري وایي چې دوی په ټولنه کې د تنازعات حل کولو طریقې زده کړې او دغه روزنه به وړاندې نورو زلمو سره هم شریکوي.
دا مونږ په کور کې په عمل کې راوستي شو، دا مونږ په خپل گاوند کې په عمل کې راوستي شو، د خپل دوستانو سره په عمل کې راوستي شو. زنګ په باره کې سودا سي خبره راشي چې مولا جګړه جوړه یا دي سي نور سو خفګان مونږ له جوړه مونږ دلته زده کړی چې دا غې په باره کې به مونږ کم کم کسان را غواړو یا به مونږ په خپل مینس کې څنګه حل کوو.
په دا موقع د سواد زلمو ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال هم موجود وو. دوی ویل چې داسې حل زلې په سیمه کې د بدمنۍ ختمېدو او زلمي له مایوسۍ څخه راوستو کې لوی کردار لوبولی شي.
نن چې دا کوم غونډه وشوله په دې کې دوه د داسې ټولنو ملګرتیا وکړله په مالی توګه باندې او د هغه د ذهني چې کم تربیت ته هغه وکړو چې د کمی په وجه باندې په معاشري کې سوکالي چې کم دا هغه راتلې شي. نو یو په دې کې یو ټولنه چې دا زمونږ نه وختګر ځوانانو ټولنه یعنی د انوویټیو یوت فورم نوم هم
د روزنې په ختمېدو د ملکن ډیویژن بیلابیل سیمو څخه راغلي ډیر شونه زیات پیغلو او ځوانانو ته سندونه ورکړل شول. دغه تنان به وروسته خپل سیمو کې پیغلو او ځوانانو ته دغه روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره دی یو له ستاوري د پاره د سويسر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال له تاسو غوږی درنو دنکو میا عبدل غفران په کال 2010 کال کې په غلنۍ ځانمرګ برید کې ورل شوی وو او ټبر یې وای چې د خاوند د مرګ یو کال وړاندې ځوان زوی هم د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د مزدورۍ په حال کې وژل شوی وو. دی وای چې دا وخت یې ماشومان لوریګانی میا منډي بازار ګنداو ته کورنۍ ډوډۍ خرص لپاره وړي او په خپل هم کورنۍ خپل هم مزدوري کوي خو دغه یتیمانی جونې چې دی په خپل سرمانی مزدوري هم کوي او دوی لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. د دغه کورنۍ نور حال به د شانوسترګ زی پرپورت کې واورو.
دا محمد جنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی وو. د ټبر وای چې د خاوند د مرنه یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی وو. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي. زموږ
چې په دې ډوډو کې د څه ګټه یې هغه پینځه سو مخ تر لا هغه دا وو کې لږه غاټه وکړه وښنه حسره سره ته وتی دا کنه نو وښکې دې خې ګټه نه و بل درک مې بس څو خوشاله روز چې شنه ورته چې باندې ځو بم پاري وس بیا خپل کار روان کوم.
د میا عبد الغفور اندری زامن او شپک لورګانې دي. تباری وای چې د عمر زوی هم دوه بچی دي، نو د ماشومان لورګانو د ډوډۍ د خرڅ ترڅنګ هغه په خپل هم مزدوري کوي.
کله بلستان ګډه ما کله خرچ له وګړل او هغه باندې نشي ساتل نو وس ټلې وړم د وخت لګي د دې د روشي د سي پیزار شي جامې شي هغه مړي مران یې کړی وس د دوی په غم کې تور چې مې نشته چې مالګ نشته چې نه نشته تی دوه بلیا نشته د ولو سودا نشته د جامو په اړه د ټول څه غم ما سره شي.
د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده. او وای
سوډې ته نه سیمم په جړا شمه د وښ سی او کرما کوچی ته نه سیمم دا خو می ټول مته افغان دي دا خو رانه نه لري کیږي پس سړی دوه کس سړی یو اپ دی په کور را نشي د ستاو می سړی نه و چې دا و څوک سړی من کراچی څوک کس سره او بیا دا نه و ناشته و من.
او طیبه د میا عبد الغفران ماشوم نور ده او په دریم جمعات کې سبق وای روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړی.
څنګه دې نه سکول ته راځو به سکول نه راځو به ډوډۍ وېسو به راځو بیا بیا
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا
څنګه چل یا ډوډۍ به شل پې ګاډو والا رنګ مخ یو دکاندارانو یا دکاندارانو ورکو
تا دې پلاریا چی
اه
څنګه سره وګيره وا کنا ګيره نو
ګيره وا موږ لبراله پلس ګنده مل راکاو شل کنه
هغه ټیم کو بتا سپې ډوډۍ نه لکنا
هغه ټیم کی چیرې ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بلان جام دې خبر.
د میا عبد الغفران تبر وای چې د ژوند لټول لوی خوښه ده دې چې بچي سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدایسي.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو دونکو زو یو واری بیا کابل ته. په کابل کې یولس افغان نابینا نجونې توانې لري چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یو له هغو نجونو څخه ده چې غواړي په دې حالاتو کې هم جورنالیسټ جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې وو.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي راړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یو محصل شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله مخ هاغه تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته لدی چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته زیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړي او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالی شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابینا او محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورسخه تقریری ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل.
زما نوم لینا د پلار نوم نسیم دی شل کلن یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغ شوی یم.
لینا سره لدی چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانیږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وای لینا له درس سره ډیره مینه لري. خواریکه ښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډیره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډیر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانی دي خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنۍ کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
مردم میخواهش دارم که امرا اینا بینایان
په ټولنه کې لنارینه او زغه غواړو چې لنابینایانو او همدارنګ لټولو مالولینو سره مرسته وکړي او وینې زوروي دوی د ټولنې دی وغړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخه په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 3 لکه خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تفاهم نامې په تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس کې
د لوړ زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلومینو ته ل 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګ د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوې دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډیر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکه خشته خو مسؤول ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.